السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده 1403 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 ده دا خبری مجله زنوری است نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم پایل دې ساته خبرونه کوو د اسره سره د نړیوالې کمیټې یو مشر وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامداره ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاترینا ریت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریت لیکلي نازیه دی و ماین په چاودنه کې وب خل لاس ورکړی او په ورستیو کې د سر سره د فزیکی توانمندۍ په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپز مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سغدریزي حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د ایستلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یوه ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیا سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 1928 لوا سرتیرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیا سنوار دی. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړه برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدل آتی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښارګوټي کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبرداریو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پټرول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبې په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سېشنبې په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډل ټاکلې چې لوړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او ویشتلن و او یو څو یې درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د خپلو امتیازونو د نه ترلاسه کولو له امله ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو.
د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبره کوي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړه چې د حماس مشر یحیی سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. دې فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغان سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هره میاشت د ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکې پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 343,000 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالي ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2,000,000 او 900,000 ماشومان به په 2040 میلادي کال کې له حد خوارزواکۍ سره مخامخ شي. په ویلامیه کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د حد خوارزواکۍ ټکان ورکوونکې پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخ دي. خدانه دی ویل سوی چې تر اوسه دقیقا په حد خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیه کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت شوي په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په حادې یا سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسئولیت تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است که دیگه دوه ماشومان وی په خورځواکۍ اخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولی مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سوم مو مې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، آخر په خورځواکۍ اخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تیلې یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډېر خورځواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د حادې خورځواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي، او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مګین دی چې دوی اونۍ وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي، ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 5 معاینه سویو ماشومانو څخه دوی په خورځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري، او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850,000 په حادې یا سختې خورځواکۍ اخته دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي دي عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حال وش په نوم د ایران جلا وطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سنکا کړ په راپور کې
ما به کلکان به مرز کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم، یارو 270-280 نفر کشته شید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د یکشنبې ورځې ماښام د تلی میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي، او یوازې له 80 تر 90 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي، او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړې پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي، او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی، او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به یې د کومې مرجع لخوا واورېدل شي.
که دولت ته سووای بیا هم لمونږ نه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي، زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تره زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نوم یې ګلاغا و، 28 کلن و، او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه، خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومته غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. موږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لېږلی، او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی، سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړې پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کره نېټه او ځای یې نه دی معلومه، دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
پای له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي، نو ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرین
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي، نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي، چې ښځې د پارک ته نه ځي، ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونې ده چې دغې پیښې پراخ کورني، بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پوځ تېره شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپته کلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړې حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. وروسته له هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هانیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیاچی په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ایزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي را تګ ته اندېښنه لري. د دوی په وینا له دریو کلونو زیاته موده کېږي چې ټاکلې اندازه میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی او ورسره شوې ژمنې هم تر اوسه نه دي عملي شوي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې ملکي او پوځي تقاعد سوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم سوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لڅ باندې دریو کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد سوي کسان د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، نو د دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت زمان راکړي چې ژمی پرسې روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وری میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول خو د طالبانو حکومت د تقاعد د دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې مونږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. مونږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زمونږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات دي هغوی مونږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې مونږ نه پیشنهاد ورقه واخیسته، رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما ترا ک چې تای سره به بیا مونږ تمازو په هر هفته کې یو د فزنګ وهم. ولې په دې کې تقریبا دوه کاله تیر شو چې زمونږ غا ورقه محمد ته پرته ده او د سی رسمي بنه د اجرات مونږ تر سنه دلیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغه یا دلوي میاشت کې د بی بی سی د ایکس پانی په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسیدلې چې هغه به یې توشیح کړي او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان ار سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړه، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د رارسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټول کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړی مریض کال د راپور لمخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. تقاعد سوو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښی. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50 سلنه افغانان د ورځې له یو ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له لسو څخه و افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ژمی په رانږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت ته د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامه روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه اووه افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زما را روان دی، ډیره خپه او خواشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. پخوا به د کالیو مینځلو لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختی کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخ ته بیایم. شرایط ډېر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلي: د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډېری په جبري ډول ایستل شوي، تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وي، له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدلېږي او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم ښکاري، کارونه مالونه انتخاب نشته. نتاري ده نه والا کمې تیارې نیولې، کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونیسي. کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې مېرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمه نفوس څخه زیات دي، عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
اسيب جان د کندهار سم ما سلامونه او نیکې هلي احترامات تاسو ته وي. او موضوع دا غل د برښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی، نو دا ډېر په مشکلاتو مشتلاس ترازي پورمې موډه کې کړي چې په میشتو موجو تناستیو، یعنی دونه سار وخت چې ورځو چې د ملای نازانو د مخه موږ ته ناس بیا درلست لري ولس پوری موږ ته نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت ته ورسیږي هغه ټوکنان نه راکوي، ټوکنان خلاصې وي چې نن لاړ سبا راست، نن لاړ سبا راست. یعنی یوه نیمه میاشت دوه میاشت موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړي او نه هم راجوړولی شي. نو د لوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی، دا به چې په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابره شي. لس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي، هلته جوړې کړي، هلته په 2 ورځې جوړېږي یا په 3 ورځې جوړېږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې دوی خپل د لاس خلک یا د دې همکاران د غو د ژر کار کېږي، او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نور کې. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې به چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا 2.5 لک زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې زما خبره تر امارات ورسېږي ډېر مهربان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو.